السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو اف پی وای په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب شوي چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمېر چې کافي خواړه نه لري له 20 میلیونو څخه د 2023 کال په می میاشت کې 45 میلیونو او 3 لکو ته راکم شي. خو د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن ویلي د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو اف پی او د شریکو ادارو له لارې د ملاتړ دوام ته اړتیا ده چې ډاډ ترلاسه شي په میلیونونو زیانګالي افغانان بیا هیر نه کړای شي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمېر 9 میلیونو ته نږدې شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له اړخه یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو کې راځي چې تر ټولو زیات اقلیمي او طبیعي آفتونه تجربه کوي. اوچاوی وچکالی چې د خلکو معیشت خرابوي او لوږه زیاتوي په سختېدو ده. اوچانن په خپل ټویټر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش خبرداری ته اشاره کړې چې ویلي دي د اقلیم بدلون اوس له کنټرول وتلی ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي افغانان د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. ټاکل شوې چې د افغانستان او بنگلادش د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې دویمه شل اوره مسابقه وکړي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانستان هیله مند دی نننۍ لوبه وګټي.
نړیوال روزن کې او کورنی روزن کې عمل ته د لوبډلې سره دی په خپل ستونزو کار کړی دی او ان شاء الله نن لوبې ته کافی آمادګي وجود لري او هیلم دادا چې نننۍ لوبه به مونږه د افغانستان په بریا باندې تمام کړو.
په څه کم نیم ساعت کې به دغه لوبه پیل شي. بنگلادش تیرو جمع افغانستان لومړی شل اوره مسابقه په 2 وکټو وګټله، خو افغانستان توانېدلی له بنگلادش د نړیوالو ورځنیو یو 5 اوره مسابقو لړۍ وګټي. د اوکراین لوی څارنوال اندري کوستین نن یکشنبه ویلي د اوکراین محکمو تر 500 زیات روسي سرتیري په اوکراین کې د جرمونو له کبله مجرم پیژندلي او په سزاګانو یې محکوم کړي دي. دغه جرمونه د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته شوي دي. د کوستین دفتر ویلي اوکراین تر اوسه د تهاجم د اړوندو جرمونو او جنګي جنایتونو څخه باندې 98,000 قضیې ثبت کړي دي. د اوکراین لوی څارنوال ویلي موږ دغه جنایتونه څېړو، بیا یې محکمو ته راجع کوو او حکمونه اخلو. هغه ویلي خلک نشي کولای عدالت ته انتظار وکړي، هغه هم مشخص نه وی څومره وخت نیسی. د ملګرو ملتونو په وینا پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره د جون میاشتې تر دیرشمې د 515 ماشومانو په ګډون د اوکراین 9,100 ملکیان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزیر وایل نړیوال اقتصاد سره د مرستې وازنی لار د جګړه ځپلې اوکراین د ملاتړ زیاتول دي. جانټ یلن نن یکشنبه ویلي د دې ترڅنګ د نویو ټوکېدلو اقتصادونو تقویه کول او د پورونو د ستونزې په وړاندې مبارزه هم مهم رول لري. میرمن یلن په هند کې د شلو لوی اقتصاد لرونکو یا جیشل هیوادونو د مالی وزیرانو د سرمشري په څنډه کې خبرې کړې دي او ویلي دي یو کلیدي لومړیتوب د اوکراین د ملاتړ زیاتول دي چې د روسیې په وړاندې خپله دفاع وکړي. او په جنوبی کوریا کې د سخت ورښتونو، سیلابونو او ځمکې ښویېدو په نتیجه کې د مړو شمېر نن یکشنبه د 2 ته زیات شو. د جنوبی کوریا رسنۍ راپور ورکړی چې نن سهار شپږ مړي د دغه هیواد مرکزي ښار اوسونګ کې له یو سیلاب ځپلي تونل وموندل شول چې د مړو شمېر ورسره 2 ته زیات شو. لږ تر لږه 10 کسان هم تریتم شوي دي. چارواکي په دې باور دي چې د مړو شمېر ښایي نور هم زیات شي. په دغه هیواد کې د پشکال یا موسمي بارانونو له تیرې اونۍ روان دي چې د سختو سیلابونو او ځمکې ښویېدو سبب شوي. په ګڼو ساحو کې برېښنا لاند وخت لپاره پرشاو شوې. تر 2000 زیات کسان د سیلاب له خطر د خوندیتوب لپاره د دوی له کورونو نورو ځایونو ته لیږدول شوې دي. خبرونه مو واوریدل. واربو شو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. طالبانو تیر شپه په کابل کې د داعش یا خراسان څنګه په وسلوالو باندې عملیات کړی دي.
په دې عملیاتو کې چې تیر شپه د بګرامۍ ولسوالۍ په میرویس خارګوټي کې په یو کور شوي د داعش خراسان څنګه 2 وسلوال وژل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات ترې نیول شوي دي.
ایران تیر یو شپه ورځ کې شاوخوا 15,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته ایستلي دي.
ډیر زړه د مارشله
پرون له پولی بیر تر وګرځولم ډیر خلک و ټول یو ځای وشړلو
د موسکو فارمټ غونډه به راتلونکي اکتوبر کې جوړ شي طالبانو ویلې دي چې دوی ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده موسکو فارمټ غونډه څه ده په دې اړه له کارپو فاروق فردا سره غږېدلی یو
دغه د فارمات هغه نتایج د افغانستان خلکو دپاره وو چې د مثبت بدلون دپاره د دې فارمات تاثیرات نه لیدل کېږي
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو حکومت وایي تیر شپه د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د داعش خراسان څنګه په پټنځای عملیات کړي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر اجانس دغه عملیاتو په اړه یوازې هم دومره معلومات خپاره کړي خو ازادي رادیو ته یوې خبره سرچینه ویلي په دې عملیاتو کې د داعش دوه وسلوال وژل شوې دي بلخوا اے آئی پی نیوز یا افغان اسلامک پریس نیوز د زینو سرچینو له قوله لیکلی دی عملیاتو کې درې داعش وسلوال وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه نیول شوي دي جزئیات په دغه رپورت کې
د طالبانو حکومت یو ځل بیا په کابل کې د داعش خراسان څنګ پر یو پټنځای د عملیاتو خبر ورکړی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس تیر شپه ولیکل د عملیات د کابل په بګراموي ولسوالۍ کې شوې خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي حخوا د طالبانو حکومت یوې خبره سرچینی ازادي رادیو ته د خپل نوم دونه خودو په شرط وویل په دې عملیاتو کې چې تیر شپه د بګراموي ولسوالۍ په میرویس خارګوټی کې په یو کور شوې د داعش خراسان څنګ دوه وسلوال وژل شوې او یو شمیر وسلې او مهمات رینیول شوې دي سرچینې دا هم ویل چې دا کسان له ډېره وخت د طالبانو حکومت د استخباراتي سرچینو تر څارنې لاندې وو او عملیات هم د طالبانو حکومت د استخباراتو ځانګړو ځواکونو کړي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د دې عملیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه خو افغان اسلامي اژانس لیکي ځینې سرچینو ورته ویلي چې په دې عملیاتو کې درې تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ژوندي نیول شوي دي خبر کې دا هم راغلی چې په وژل شویو کې یوه ښځه هم ده او په نیول شویو کې بیا دوه ښځې او څلور ماشومان شامل دي چې ورسره یوازې یو میل وصله نیول شوې ده خو لا تر اوسه هیڅ یوې بلې رسمي سرچینې دا معلومات نه دي تایید کړي تر اوسه لا د وژل شویو کسانو هویت هم معلوم نه ده دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش پر ضد عملیات کوي بلکې له دې وړاندې په ځلونو د کابل په بیلابیلو سیمو کې د داعش خراسان څنګ پر ضد د دې ډول عملیاتو خبر ورکړی د روان میلادي کال د مې په نهمه نیټه د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس خبر ورکړ چې د کابل د بګرامي ولسوالۍ بودخاک څلور لارې د شمشاد کوڅې ته نږدې د داعش خراسان څنګ د والی مرسال انجنیر عمر وژل شوی دی همدا ډول طالبانو په هرات نیمروز مزار شریف ننګرهار او کونړ کې د داعش خراسان څنګ د وسلوالو پر ضد د عملیات او د دې ډلې د مهمو کسانو د وژلو او نیولو ادعاوې کړې دي خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت بیا لا بیلو چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د نشتون خبره کړې له دې ډلې طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې وویل په افغانستان کې داعش نشته او روسي بریدونه له خارجه وارد شوی یو کړی خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مارچ په 8مه نیټه په یو راپور کې وویل په افغانستان کې لږ تر لږ درې وشتره هغه ډلې فعال دي او هغوی به وشي کولای شي د هیواد کې امن پر ځایونه پیدا کړی د ملګرو ملتونو امنیت شورا په همدې راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او غوښت زیاتېدو په اړه خبرداري هم ورکړل شوی و تر خوې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ یا سنټکام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ په دویمه د سازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2250 تنو ته رسیدي خو طالبانو یې دا خبره رد کړه دا په داسې حال کې ده چې د داعش خراسان څنګه په بریدونو کې د طالبانو حکومت لوړ پوړي چارواکي د دې ډلې والیان امنیه قومندانان او طالب پلوی دینی عالمان هم وژل شوی دي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ازادي رادیو ته غواګاست وربشو موسکو ته د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړی چې په کابل کې د روسیې سفیر دیمتری ژیرنوف امیر خان متقی ته د موسکو فارمټ پر راتلونکو غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده د وزارت د معلوماتو پر بنسټ متقی او ژیرنوف پرون په کابل کې سره لیدلې او د دې غونډې په ګډونی په بیلابیلو موضوعګانو خبرې کړې دي د موسکو فارمټ په پنځمه غونډه کې چې د 2023 کال په فبروري میاشت کې شوه د طالبانو له ډیرو غوښتنو سره سره دوی ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت په جوړېدو او له ترهګرۍ سره په بي توپیره مبارزه ټینګار شوی و. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان اړوند د مسکو په غونډه کې د ګډون په اړه د طالبانو حکومت لبیا بیا غوښتنو ورسره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دې فارمټ پر راتلونکو غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د بلنه په کابل کې د روسي سفیر دیمیتری ژورنوف د دوی د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتنه کې هغه تسپارلې ده. طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل رسنیو ته استولی پیغام کې ویلي امیر خان متقی د مسکو فارمټ غونډه د سیمې له هیوادونو سره د همغږي په برخه کې مهمه بللې.
متقی صاحب د روسیې له بلنې څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې مسکو فارمټ د سیمې ترمنځ د همغږي پر رامنځته کولو کې مهم رول لوبوي. متقی صاحب هیله څرګنده کړه چې کابل او مسکو د ډیپلوماټیک اړیکو په چوکاټ کې له دې ناس څخه شګټه پورته کړي.
د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا نه دی لیکل شوی چې د مسکو فارمټ راتلونکي غونډه کله جوړی کی. حخوا بیا ځنې رسنیو لیکلي ټاکل شوی چې دا غونډه په اکتوبر میاشت کې جوړ شي. په کابل کې د روسیې سفارت او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم له امیر خان متقی سره د دیمیتری ژورنوف د کتنې او د دې غونډې په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی خبره کړي. دا د دې غونډې شپږمه هغه ده چې د طالبانو حکومت په خبره دوی هم وربلل کیږي. د فارمټ دریمې غونډې ته چې د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت استازي غوښتل شوی وو. خو څلورم او پنځمې غونډې ته یې د طالبانو حکومت له بیا بیا غوښتنې سره سره استازي نه وو وربلل شوی. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد هغه مهال رسنیو ته ویلي وو په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي نو دوی حضور پکې مهم دی. د مسکو فارمټ په پنځمه غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم سازو ګډون کړی و. د چارواکو تر ډیره په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت په جوړېدو او له ترهګرۍ سره په بې توپیره مبارزې ټینګار کړی و. که څه هم د شپږمې غونډې کرنې ته او محتوا معلومه نه ده خو ښکاري چې تر ډیره به پکې یو ځل بیا په همدې مسایلو بحثونه وشي. د مسکو فارمټ د غونډو بهیر په 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړې دي. د دې فارمټ د غونډو اصلي هدف په افغانستان کې دایمي ثبات او په سیمه ییز اغیز بلل کیږي. خو تر ډیره پکې ګډون کوونکي هیوادونه د افغانستان په اړه خپل اندېښنې او غوښتنې مطرح کوي.
د موسکو فارمټ د راتلونکي غونډې په ارتباط مو راپور واورید. په همدې اړه باندې د روسیې د مسایلو د کارپوشنونکو فاروق فردا سره هم مرکل رو. د روسیې فارمټ غونډه یعنی څو ګټې افغانستان ته څه ده دا او ځینې نورې پوښتنې زموږ همکار محمد خاطر پردیس له ښاغلي فردا سره مطرح کړي دي.
زل د پاره په هغه کال کې د زمو هیوادونو د همسایه هیوادونو د بهرنیو چپتیرانو مرسیالان ګډون کړو او د طالبانو یو هیات هم هغه وخت د خاغلی شیر محمد استانګزی په مشرۍ راغلی و. دا سوزلی تکرار شول او طالبانو په یو کې راو بلل شول له قطر څخه. ولې د افغانستان په چارو کې د مثبت بدلون د پاره هیڅ اثر نه درلودل ځکه چې روسیا غوښتل د امریکا سره په رقابت کې د طالبانو سره نږدېوالی وښيي او هغوی ته دا ښکاره کړي چې تاسو طالبانو سره اړیکې لرئ مګي حمله رو. خو دا ماغه وخت کې زه بیا دا خبره تکراروم چې د طالبانو له وګو څخه روسي سوسو زلي د اشرف غني پر حکومت باندې خېکلا کې دزي وکړي او دا هغه د بنسټونو دره پر زولو د پاره حساب دغه د فارمات هغه نتایج د افغانستان خلکو د پاره وو چې د مثبت بدلون د پاره د دې فارمات تاثیرات نه لیدل کیږي.
مو فردا سه طالبان لیو اڑخه رسمیت غواړي او لبلخه بیا نړۍ هم شمول حکومت له دوی غواړي. په دغه سه دوه اڑخونو کې د روسي فرمټ ناشته څومره مهم او چرول لوبولې شي.
دلته وبلا خبره هم مطرح ده چې د روسي له فرمټ څخه یا د مسکو له فرمټ څخه روسیا دا ګټه وکړه چې د طالبانو سره خپل اړیکې راخکارا کړي. خو روسیا انکار کوله ولی طالبانو د پاره دا فارمټ لا ول ډیره ګټه پدې وکړه چې طالبان یو د لومړي ځل د پاره د روسیې له خوانه بینلی سټیج پیدا کړ. او بین المللی هویت پیدا کړل په نورو هیوادونو کې هم همدارنګ ولې راغلی خبرې ته چې د رسمیت پیژندلو مسله مطرح کیږي هلته بیا روسیا له یوې بلې خبرې نه هیریږي چې نشي کولی د نړیوالو غوښتنو یا د نړیوال نظر څخه ځان ګوښه کړي. که نه روسیا به هماغه هیواد چې د لومړي ځل دپاره یې طالبان په حقیقت کې په رسمیت وپیژندل په داسې حال کې چې هماغه وخت یې هم لیکل چې په خپلو سایتونو یا رسنیو کې چې طالبان په روسیه کې ممنوع دخول دي ولې دوی یې رابلل.
فردا صاحب طالبان ولی روسیه فارمټ غونډې ته بلل کیږي حال دا چې لدی وړاندې د سیمې په کچا یو شمېر نورې ناستې هم شوې وي لکه شانګهای هغه ناستو دوی نو غوښتل شوي خو د روسیه فارمټ ناست دوی غوښتل کیږي هغه د روسیه په رسمي بلنه باندې روسیه د دې تر شا څو غواړي ترلاسه کړي.
شانګهای مسله کاملا د دې فارمات له اهدافو سره تفاوت لري. شانګهای عمومي مسله د سیمه ییزه مسله په بر کې نیسي او دا فارمات چې دی یوازې د افغانستان په حق له جوړیږي. روسیه له دې څخه هماغه لومړنی هدف و چې ما ستاسو د اولی پوښتنې په برخه کې مطرح کړله چې غوښتل د امریکا سره په رقابت کې د طالبانو سره نږدېوالی ښکاره کړي. په دې خاطر طالبان رابولی د هغه وخت چې طالبان په قدرت کې نه و هم دوی طالبان رابلل او اوس چې په قدرت کې دي هم غواړي طالبان رابولي. همدا اوس د روسیې سفارت په افغانستان کې فعاله دی، د طالبانو سفارت په مسکو کې فعاله دی چې دا یو ډول که په رسمیت پیژندل هم نه وي ولې د دوی ترمنځ تعاملات شته، دا تعاملات له پخوا نه پیل شوي وو.
فاروق فرداو د روسیې د مسایلو شنونکی چې د موسکو فارمټ د غونډې او د طالبانو د احتمالي ګډون په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دے فیس بک پہ پانا دا او پہ ٹویٹر کے مو پہ twitter.com/azadiradio مندلے شئی. آزادی ریڈیو ہر شیبہ لطاف سر.
یو ایرانی چارواکی ویلی په تیر یو شپه ورځ کې شاوخوا 15000 افغان کډوال چې قانوني اسناد یې نه درلودل له ایران ایستل شوې دي. د زابل ولایت د سرحدي پولیسو قماندان پرویز قاسم زاده د شنبې پر ورځ د ایران تسنیم خبری آژانس ویلی د افغانان د ناقانون نوتلو او اوسېدو او یا د پاسپورت د خدمتو له امله نیول شوې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت په دې اړه کوم معلومات نه دی خپاره کړي. سنا کاکړ زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړي او اوس سره جزئیات شریکوي. مهرباني سنا جان.
سلامونه، وخت مو په خیر. څنګه چې تاسو ویلي، یو ایرانی چارواکي خبرداری ورکړی که بهرانیان ایران ته د ننوتلو، د غیوات کې د پاتې کیدلو او یا ورنه د وتلو په برخه کې قانوني ګامونه پورته نه کړي، له قانوني چلند او وروسته به له هغې هېواده وشړل شي. د زابل ولایت د سرحدي پولیسو قماندان پرویز قاسم زاده د شنبې په ورځ د ایران تسنیم خبري آژانس ته وویل، په تیرو 24 ساعتونو کې د ایران له بېلابېلو ولایتونو څخه 4,000 نا قانون افغان کډوال نیول شوی او د سیستان او بلوچستان په ایالتونو کې د ملک پولې له لارې افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. 4 افغان ځوان امین الله چې له 2 رئیس په ایران کې اوسېده، یو له هغو کسانو څخه دی چې یوه ورځ وړاندې د اوسېدو د قانوني جواز د نه لرلو له امله له ایران څخه افغانستان ته واستول شو. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
پرون له پولې بیرته راوګرځولم، ډیر خلک و، ټول یو ځای وشړلو. پرون د تهران په خیرآباد او رامین په سیمه کې ونیول شوم. زه د پولیسو ماموریت ته بوتلم. هلته له هر یو څخه د لارې کرایې لپاره 140 تومنه واخیستل او د هرات پولې ته یې راوستلو.
ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو مثلا نهیلي کېدونکي بولي او وایي چې په دې وروستیو کې د دوی ستونزې ډېرې شوې دي. په ایران کې یو افغان کډوال چې وایي نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د هلمند سیند د اوبو پر سر د شخړو له امله زیات شوی دی. هغه زیاته کړه،
اتفاقات اخیر که برسره
د هلمند سند اوبو په سر روسي او پیخو چی د ایران د پولیساتو او د اسلامي امارت د ځواکونو ترمنځ شوی افغان مهاجرینو وضعیت چلمخ کی هم خنه ولا خراب کړ او زموږ دغه هیوادوالو د شړلو لامل شو چې ان قانوني اسناد درلود هم دې توګه د ایران خلکو لخوا د افغانانو زورول چی ډیر ناهیلی کوونکی
د مخکېم له ایران یو شمیر افغانان او شړل شوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ادا وکړه چې په دې ورستیو کې د اوپو پر سر د شخړو لامل په ایران کې د افغان کډوالو زورونه او استل زیات شوی دي د په داسې حال کې دا چې په دې ورستیو کې د تهران او طالبان حکومت ترمنځ د هلمند اوپو پر سر شخړه په یو حساسه موضوع بدله شوې ده تازه د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهربیان ویلي چې هیواد په د هلمند سیند په اوبو کې لخپل حق څخه یو ګام هم پشان نشي او دغه هیواد حکومت د سیستان او بلوچستان په جنوبی حالتونو کې د اوبو د کمښت د ستونزې د هواري لپاره لازمي هڅې وکړي د ایران د مهر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي دغه څرګندونې د شنبه په ورځ په تهران کې په یو خبري کانفرنس کې وکړي د ایران د انرژي وزیر زیاته کړه چې له خبرو اترو سره سره ایران تر اوسه د هلمند له سیند څخه د خپلې برخې اوبه نه دي ترلاسه کړي د طالبان حکومت تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې ویلي وو چې د هلمند د سیند اوبو کچه راټیټه شوې ده او ایران د خپلو اوبو له حق څخه زیاتې اوبه ترلاسه کړي دي موږ د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو له وزارت څخه هم له ایران نه د ایستل شویو افغانانو د شمیر او د دې موضوع د څرنګوالي په اړه وپوښتل خو د یاد وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې
مننه کوم سنا کاکړ و چې له ایران د شاوخوا 5000 افغان کډوالو د نیولو او د رایستلو په ارتباط باندې ورستي جزئیات له موږ سره شریک کړ
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی
مخکې لدی چې د اوکراین د موضوع په ارتباط باندې تاسو ته ورستي جزئیات درواورو د ویلو د چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به په څه کم لس دقو کې خپله لوبه پیل کړي په دغې لوبه کې د راپورونو له مخې بنگلاديش ټاس ګټلی دی د بالینګ پریکړه کړې ده او افغانستان به لومړی بیټنګ کوي د افغانستان په نننی ټیم کې رحمان الله ګربز او حضرت الله زازای په سر کې راوځي تر هغه وروسته ابراهیم زدران نجیب الله زدران محمد نبی کریم جنت راشد خان مجیب الرحمن عظمت الله عمرزه فضل حق فاروقی او وفادار مومند شامل دي د بنگلاديش په ټیم کې هم څه خاص تغییرات نه دي راغلي دغه لوبه د بنگلاديش په سلهټ سټډیوم کې ده او څو شیبو کې به پیل شي اوس به ورشو د اوکراین موضوع ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی دی که اوکراین د روسیې ځواکونو په وړاندې لانجمن خوشحیي مهمات وکاروي روسیا به هم ځوابي اقدام وکړي ولسمشر پوتین د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا اوکراین ته د خوشحیي بمونو یا مهماتو د ورکړې پر موضوع انتقاد کړی دی د اوکراین یو پوځي چارواکي د تېرې اونۍ په پای کې ویلي وو هیواد یې د امریکا لخوا د خوشحیي مهماتو لومړۍ بسته ترلاسه کړي په دې اړه پام وکړئ یو راپورت
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغه مرکه کې چې دغه هیواد دولتي ټلویزیون نن یکشن به خبره کړي اوکراین ته د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د خوشحیي مهماتو پر ورکړه انتقاد وکړ پوتین ویلي که په اوکراین کې دغه سي وسلې د روسي ځواکونو پر خلاف وکارول سي نو موږ هم حق لرو چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره ځوابي اقدام وکړو پوتین دا نه مني چې روسي ځواکونو دي په اوکراین کې خوشحیي مهمات کارولې وي خو کیف او د لویدیز نورو استخباراتي بنسټونو دا موندلی چې روسي ځواکونو د 2022 کال په فروری میاشت کې پر اوکراین تر یرغل لنډ وخت وروسته خوشحیي مهمات کارولې دي په نړۍ کې څه باندې 16 هیوادونو د خوشحیي بمونو او مهماتو کارول منع اعلان کړي دي د امریکا متحده ایالاتونو د جولای میاشتې پر 1 اعلان وکړ چې اوکراین ته خوشحیي مهمات لیږي وروسته د اوکراین د پوځي و قمندان د تیر اونۍ د پنځمې په ورځ تایید کړ چې هیواد یې د خوشحیي مهماتو لومړۍ بسته ترلاسه کړې ده د اوکراین د ګډو ځواکونو د عملیاتو قمندان جنرال الکساندر ترناوسکی ل سی ان ان ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د اوکراین پوځ لا هم دغه مهمات نه دي کارولي او په ملکی ساحو کې به و نه کاروي. بلخوا د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په باب د سیوی موافقه لمخې وروستۍ کشتۍ نن له اوکراین روانه سوه. روسیه د جون میاشتې له 28 نیټې د دې موافقې لمخې چې مهلت یې سبا دوشنبه ختمیږي د نویو انتقالاتو له راجستر کولو ډډه کړې ده. د ملګرو ملتونو یو ویان تیره جمعه ویلي وو چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د دې موافقې د تمدید په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځواب ته په تمه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شنبه ویلي وو چې د ملګرو ملتونو داسې کوم پیشنهاد نه دی لیدلی. روسیې په وار وار خبرداری ورکړی چې دغه موافقه به فسخه کړي. راپورونه وایي د دې پیشنهاد د منلو په بدل کې روسیه غواړي چې د روسل خوز بانک په نوم روسی بانک د پیسو د راکړې ورکړې له نړیوال سیستم یا سویفت سره وتړل سي. د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل موافقه د می میاشتې پر 18مه د دوو میاشتو لپاره تمدید کړای سوې وه.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او پر ټویټر کې مو پر twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
د امریکا یوریشیا ریویو خپرونې د سیمې په سیاستونو کې د هند رول پر پراختیا لیکنه خپره کړې، او په پیل کې د جولای میاشتې پر 14مه د شانګهای د همکاري سازمان هغې غونډې ته اشاره کړې چې د هند په کوربتوب په آنلاین بڼه ترسره سوه، او په هغې کې د افغانستان پر موضوع هم بحث وسو. د لیکنې له مخې د شانګهای د همکاري سازمان د غونډې د پای په اعلامیه کې د سیمې چلنجونو او فرصتونو ته هم اجمالی کتنه سوې ده، او ویل سوي تر ټولو پخوانۍ مسأله د افغانستان امن او ثبات دی. یوریشا ریویو خپرونه د دغه سازمان د اعلامیې له قوله لیکي د شانګهای د همکاري سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي چې د ټولو قومي، سیاسي او مذهبي ډلو استازي پکې برخه ولري. لیکوال وایي دا کوم نوی درخواست نه دی، او یوازې د روسیې، چین یا د سیمې د نورو هیوادونو په ګټه هم نه دی. د لیکنې له مخې کله چې د هند صدر اعظم نریندر مودي د جون میاشتې له 28 تر 34 د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړ، د هغه او د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډه اعلامیه کې هم په افغانستان کې د یو ټولګډونه پراخ سیاسي جوړښت پر تشکیل ټینګار سوی وو. طالبانو په ور ور ټینګار کړی چې حکومت یې ټولګډونه دی، او ټولې قومي، سیاسي او مذهبي ډلې پکې خپل حضور ویني. د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له دې جملې ایران او تاجکستان هم په افغانستان کې په وار وار د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف پر پرونیو هغو څرګندونو لیکنه خپره کړې چې د نورو مسایلو تر څنګ له افغان طالبانو د دوحې موافقې د رعایت غوښتنه کړې ده. خواجه آصف په خپل ټویټر کې ویلي چې افغانستان د خپل ګاونډیتوب او ورورولۍ حق نه پر ځای کوي، او د دوحې موافقې ته ژمن نه دی. د پاکستان دفاع وزیر ادعا کړې هغه ترورستان چې د پاکستانیانو وینې تویوي په افغانستان کې دننه پناه اخلي، خو دا وضعیت به دوام نه کوي. تر دې مخکې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي و چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال سید آصف منیر په هغه ورځ کوټې ته سفر وکړ چې تازه پکې د پاکستان د پوځ پر یوه چاوڼۍ وسلوال برید شوی وو. اکسپریس ټریبیون لیکي په ژوب او سیوی ولسوالیو کې د وسلولو په هغه حمله کې لږ تر لږه 12 پوځیان ووژل سول. تر هغې حملې یوه ورځ وروسته د پاکستان لوی درستیز هلته سفر وکړ. د پاکستان د پوځ لوی درستیز په خپل اعلامیه کې طالبانو ته په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې یا ټی ټی پی د حضور په باب خبرداری ورکړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستاني چارواکو د هغو څرګندونو په ځواب کې چې له طالبانو یې د دوحې موافقې د رعایت غوښتنه کړې وه پرون شنبه ویلي د دوحې تړون دوی له امریکا سره کړی، او له پاکستان سره د ورور هیواد په څیر تعامل کوي. طالبانو په دوحه کې د 2020 لدی کال د فروری میاشتې په لاسلیک شوی تړون کې ژمنه کړې و چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. خو د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څار او څېړنې کمیټې د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې ویلي و چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره پیاوړې اړیکې لري، او د دې کمیټې په خبره د دې ترڅنګ ځینې نورې تروریستي ډلې هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې، ورزو لاندو خبرونه ده. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونو امدا شیبا خپل دویمه شلو اوره لوبه پیل کړی ده. د افغانستان پیلیز لوبغاړي حضرت الله زازیا او رحمان الله ګربز دي. بنگلاديش په نننۍ لوبه کې ټاس ګټلی او د بالینګ پریکړه کړی ده. تر دې مخکې یوه لوبه بنگلاديش ګټلې وه. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب شو چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمیر چې کافي خواړه نه لري له 100 میلیونو څخه د 2023 کال په می میاشت کې 15 میلیونو 3 لکو ته راکم شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له اړخه یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. د اوکراین لوی څارنوال اندري کوستین نیکشنبه ویلي د اوکراین محکمو تر 500 زیات روسي سرتیري په اوکراین کې د جرمونو له کبله مجرم پیژندلی او په سزاګانو یې محکوم کړي. او په جنوبي کوریا کې د سختو اورښتونو، سیلابونو او ځمکې ښویېدو په نتیجه کې د مړو شمیر نن یکشنبه 2 کسانو ته زیات شوی دی. لاند خبرونه مو واوریدل. په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې کې لوستلی شئ.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن مو په دې لړۍ کې آکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور میلمه دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي. که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي، خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه شته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي. ښاغلی نور، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څنګه مو عکاسۍ او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه؟
کارکونکو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات باندې کوم چې له تاسو ټول ښه یاست. د اکاسۍ یا د فوټو ژورنالیزم په برخه کې کار زما یو لیوالتیا او یو علاقه مندي وه، ځکه تلویزیون او راډیو دا شیان زموږ ستاسو په ژوند باندې ډېر اغېز لري. موږ د کوچنیوالي نه د راډیو او د تلویزیون په اړه یو کوم لیدلوری درلود چې کله مو تلویزیون کتل کله مو راډیو اورېده، د راډیو د چلوونکو غږونه مو اورېدل. د هغې یو خاص تاثیر په موږ باندې پروت و، خو زه خپله د دې رسنیو سره په ټوله کې ډېر زیات دغه مینهوال وم، ډېر علاقه مندي او لیوالتیا مې ورته لرله. نو همدا لیوالتیا وه چې راغلم د ژورنالیزم برخې ته. که څه هم پیل کې مې داسې یو شکل باندې شروع کړی و چې ډېر داسې شوقي یا پاماتور شکل و، کرار کرار لغسی د حالات دې ته سم کړلو چې مثال مسلکي شکل ورته راشو. په دې برخه کې مثال سیمینارونه واخلو، پانتون تفصیل شو، لنډ مهاله او مالو کورسونه په سی تعقیب کو. دغه سی یو یو انګیزه و چې مثلا موږ وکولای شو چې دې هغه لاري مسلک لاري دې هنر دلاري د افغانستان هغه وضعیت منعکس کو. تر ډیره افغانستان کې د افغانستان په اړه پرسنوي کې منفي ټکی یادېږي، د افغانستان یو منفي تصویر د نړیوالو په وړاندې پروت دی. البته د رسنیو هر سره لیک د افغانستان منفي خبرونه وي او مثبت ټکي په افغانستان کې شته، دي داسې نه ده چې نشته. افغانستان ټول هم منفي ده. دا واقعیت ده چې افغانستان کې امکانات موجود نه دي، افغانستان کې جګړه وه اوس هم داسې یو ثابت تسول نشته. د جګړې یا د ډز باندې موږ په هغه عمومي تعریف کې سوله نشو بللی. نو اوس هم وضعیت هغسې ښه نه دی په افغانستان کې. په دې نه سترګې نشو پټولی چې منفي ټکي شته دي، منفي ټکي بیخي ډېر دي. د افغانستان خلک له اقتصادي مشکلات سره مخ دي ګڼ ستونزې شته خو دې ټول تر څنګ په افغانستان کې مثبت ټکي رسنوي لپاره عکس د راپور لپاره د مستند لپاره مثبت سوژې هم موجود دي کمی نه دي د افغانستان خلکو مثبت فرهنګونه د افغانستان خلکو تعامل د طبیعت سره د افغانستان د مختلفو برخو طبیعي ښکلاګانې دا ټول چې دي مثبت ټکي دي او مثبت سوژې دي په دې خاطر موږ راوړو چې دې تر څنګ چې هغه رسنیو کې موږ مثال کومې رسنۍ سره یو کار وکړو د هغه لپاره یا منفی یا نیمه منفی موضوعات راواخلو خو د دې تر څنګ هغه کوم مثبت ټکي چې موږ ورته تنده لرو تلوسه لرو هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې کم نه وي حال اقل سوشل میډیا کې باید موجود وي چې افغانستان کې مثبتیات هم شته یعنې ټول منفیات نه دي
بله نور صاحب تاسو بیل ابل ولایتونو ته هم سفرونه کوي پکتیا ته څو وخت مخکې ولاړی نورستان ولایت ته د غراز نورو ولایتونو ته تر ټولو غټ مشکل چې وخت نه وخت ورسره مخامخېږي خصوصا نن سبا هغه به څه وي
د افغانستان مختلف ولایت ته ځل ما او خاص ډول د خلکو برخود د کاسو شونه سره ډېر ښه دی ډېر خوندور دی خو په دولتي سطح ته یو څه مشکلات هم مخکې موجود وو هم اوس موجود دی ساحه کې یا د عکس اخیستلو په ساحه کې د ویډیو کولو په ساحه کې د مرکې د اخیستلو په ساحه کې دولتونه عموما د دولت استازي ژورنالستانو ته داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي یو تخریب د مثلا په نورستان کې یا په ځاځي اریوب کې یا په کونړ کې یو ښکلا تصویر ما اخلم خو هغوی چې زما لاس کې کیمرا ګوري فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ته راوتلی دی کوم تخریب کوي حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو دنیا ته یې ورسوو غواړو خپل هېوادوالو ته یې ورسوو او غواړو د همدې خپل هنر له لارې د همدې مسلک له لارې د افغانستان مثبت تصویر خپور کړو او له دې لارې یو یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی د افغانانو په منځ کې دغه دود او نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي افغانستان د دې تر څنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته دا وګوري نو دغه یو مشکل دی چې د باوري دولتونو تر منځ تېر حکومت کې هم دغه موضوع خو اوس بیا چې دی تر هغه هم لږه ډېره ده نو دا بې باوري موجوده ده نو ټول لوی مشکل دا دی په ساحه کې اما پاتوا د خلکو تر منځ د خلکو تر منځ موږ چې زو بیا کوم مشکل نه وي ډېر په اسانه خلک حاضریږي یونی خلک کی تصویر ټول ته اجازه ورنی کی هغه ان دومره ډیر جدي موضوع نه د نور خلک ډیر ملي مقال او ډیر ښه چلان کوي حتی ځینې د سیاستونو هم وي که مثلا هغه خلک دې ته ناظر وي مثلا د خزینه او د ماشومان یا د نجونو عکسونه موږ واخلو خو چې کله ورته وایي چې دغسې یو موضوع د خپل ځان ورته معرفي کړو خپل کار ورته تشریح کړو حتی هغه خپل فرهنګي دغه چې دي محدودیتونه دي هغه څنګ ته کېږي د موږ دپاره او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو هلته عکاسي وکړو کلي ته دننه ورشو هلته بیا مشکل نه وي خلک ډېر ښه برخورد کوي او موږ زه خپله شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم
یو ځوان چې نن په افغانستان کې لا کاسي او دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یو معیاري کاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي
سانی صاحب افغانستان کې د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاصه څنګه کوي سو کې تاسو سره کیمرا لاس کې ګوري فوټو ژورنالیست کله صحیح ته ځي یا وړي دا کار پیل کړي نو مهمه ده چې د افغانستان د بیلابیلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي او د هغه په اړه آګاهي ولري زه ډېر کله له داسې موارجو سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه ویډیو وکړم خلکو ته مې څه تشریح ورکړې دي هغوی نه مې اجازه غوښتې که څه هم هغوی فرهنګي حساسیت لري یعنی مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي نو غواړي د لور عکس واخیستل شي چې کله موږ لږ سره تشریح کړي او په موضوع مسار ور خلاص کړي بیا غوړي حاضر شي دي نو کله چې هغه سان تر خپل ترازي او ځوانان راځي نو خدای دې د فرهنګي حساسیتونو درک کړي خلک سره د تعامل د لارې د خبرو اترو د لارې د فهم او تفهیم د لارې مخته راشي زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به حل شي وي او ډېر په اسانه به وکړی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان یې په نظر کې ولري هغه استقامت دی ځینې وختونه داسې ممکن راځي مثلا عکاس یا فوټو ژورنالیست یا هر خبریال هغه مختلف ساحو ته ځي له مختلفو خلکو سره اظهار کار وي نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې د سلو کسانو عکس ته اخلي دا سل کسان د ټول داسې حال کې وي یا د خپل عادي حال کې وي یا ښه ورځې وي په حساب نو حتما ځینو به یو څه مشکل وي ځینې به کورنی مشکلات لري ځینی به اقتصادي مشکلات لري ځینی به هر څه رواني مشکل لري نو هغه یو کار ممکن دسی یو برخورد ورسره ونه کړي چې د ده خوښ نشي باید داسې برخورد ورسره شوي وي نو هغه د نادیده ونیسي ځکه چې په سلو کسانو کې یو دوه پنځه خامخا داسې کسان پیدا کېږي چې هغه یو زشت چلند وکړي نو هغه باید نادیده ونیول شي جدي ونه نیول شي چې فکر وکړي چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کېږي یا ناممکنه دی نو په هر حال دا کار ممکنه دی او په افغانستان غوندې هېواد کې چې خلک د کمرې او د عکس او د دې شیانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي نو دومره ګران کار نه دی خو یو څه استقامت ته ضرورت دی او په دې برخه کې ډېر مهارت یا ډېرې تجربې اخیستلو ته ضرورت دی نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي په کې ځلیږي به انشاءالله
د عکاسۍ او د ویډیوګانو د اخیستو دپاره کومو سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده
د وسایلو په حساب کې کیمرې او د همدې برخې یا د همدې بیل وسایل بیخي پرمانه دي مختلف دي د مختلفو کمپنیو دي د مختلفو هیوادونو تولیدات دي پخوانۍ کیمرو ته نسبت اوسنۍ کیمرې ښه پیچرونه لري ښه اپشنونه لري یعنې یو سړی چې وغواړي ډېر ښه عکس اخیستلی شي فقط لږه بلدتیا غواړي مهمه خبره په عکس او ویډیو اخیستلو کې زاویه ده نو چې کله تا زاویه او فریمینګ برابر کړو نور نو انشاءالله عکس او تصویر نه خرابیږي لږ مهارتونه درونی دي او نن سبا دا وسایل چې دي که لږ مهارتونه یو څوک درونی ولري د عکس اخیستلو یو شوق او علاقمندي ولري او د عکس اخیستلو لږ درک او فهم ولري نور د وسایل ډېر پرمختللي وسایل راغلي دي نن سبا ځیرک ټلیفونونه دي مختلف ډول کیمرې دي نو ډېر ښه عکس اخیستلی شي ډېره ښه ویډیو کولی شي نو مختلف وسایل موجود دي
بله تاسو دغه عکسونه او دغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي
دوه قسمه تصویرونه موږ خپروو یو داسې تصویرونه مثال چې هغه د هماغې ورځې ټرینډینګ موضوعات وي یا چې هماغه ورځ سوژه وي ګرمه سوژه وي په ټولنیزو رسنیو کې که د هغې اړوند کوم عکس او کومه ویډیو راشي هغه بیا ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر چلیږي خو هغه لنډمهاله وي او بل بیا اوږدمهال عکسونه ویډیوګانې وي چې اوږدمهال کې مثال کېدای شي لاس په لاس شي او خلک یې خوښ کړي دوامداره یې خوښوي هغه بیا د سوژې پیغام او ښکلا مهمه ده یا باید داسې سوژه وي چې هغه ښه قوي پیغام ولري او یا باید داسې یو سوژه وي چې هغه ډېر ښایست ولري نو ښایست او پیغام یې ډېر مهم دي دا خلک بیا زیات خوښوي او دا ټرینینګ موضوعات چې دي هغه خلک هغه وخت خوښوي چې هماغه ورځ ګرم بازار وي په سوشل میډیا کې هر څوک لاس په لاس کوي شیر کوي لایک کوي او خوښوي او نظر پرې ورکوي هغه ټرینینګ موضوعات دی هغه استثنایي دی هغه هر ډول موضوع کېدای شي چې ټرینډ ته لاړ شي او په سوشل میډیا کې وچلیږي خو د هغې نه بغیر عمومي تصویرونه ویډیوګانې کې بیا ښکلا او پیغام چې ولري هغه حتمن چلیږي خلک خوښوي او د خلکو د خوښۍ وړ ګرځي
بلې اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یو کلی بدله سوې ده کله چې تاسو یو واکس یا یو ویډیو خپروي په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي کله چې دغه سي عکسونه ویډیوګانې خپروي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نور معلوماتو غوښتنه وکړي
بلې ما یو څه مده مخکې په یوټیوب باندې څو ویډیوګانې په انګلیسي ژبه خپرې کړې انګلیسي ټایټل مې هم ورکړ او په انګلیسي مې ورسره معلومات هم ورکړه د کابل ښار ځینې ویډیوګانې مې ورسره د سعودي او د مایپر د لوی لارې عکسونه او ورسره ویډیوګانې او دې سره لږه تشریح په انګلیسي ژبه نو باور وکړئ د خارجانو ډېر دغه غبرګون سرګرم کړه هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راځي کېدای شي موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرونه اورو منفی نظریات په اړه اورو نو افغانستان کې ډېر داسې شیان شته ډېر داسې اړیکې ما سره ونیوي چې مثال څنګه کولی شو افغانستان ته درشو څنګه کولی شو چې افغانستان ته یعنې په کومه لاره درشو افغانستان کې اوس د خارجیانو لپاره یا بهرني ګرځندویانو لپاره وضعیت څنګه دی امن دی نه دی دا پوښتنې ډېرو کسانو کولې نو که افغانستان کې د ګرځندوی لپاره کار وشي نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي افغانستان
گرځندوی صنعت د جلب او جذب د لپاره وړاندیز کوي چې کوم کارونه باید تر سره شي، خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي؟
نن سبا د سوشل میډیا دور دی، اثر دی، ډېر لږ مصارف ته اړتیا ده، حتی پنشت مصارف باندې ډېر کار کیدای شي، ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک ته، فیسبوک ته، یوټیوب ته، هر بل وسیله ده چې سره کوي شي د خپل وطن کولاګانې مثبت سوجي او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دوی ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي. خو د دې لپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی چې دا شیان باید منظم کړی شي. ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي، په دا تیرو دوو کلونو کې چې جنګونه یو څه سر راکم شوي دي، راغلي هم دي، د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده. نو دغو خلکو ته ما پیغام دا ده چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته درناوی وشي او عقیدې ته درناوی وشي، ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري، نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي، ډېر زیات امکانات هم نه چې لږ امکانات برابر شي، نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي، ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي. نو دا د افغانستان لپاره کېدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي د افغانستان لپاره، د افغانستان د حکومت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره. د افغانستان پخواني وروستی پاچا ظاهرشاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی. زه د مختلفو ځایونو ته ځمه، ولایتونو ته ځمه، نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی، د سیل ځای دی، د میلې ځای دی، نو هلته د ظاهرشاه یو څه دغه شته، یوه نښه شته، یو چېرته کور جوړ کړی، چېرته مڼۍ جوړه کړې ده. یعنی په دې برخه کې د صنعت په ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی چې د هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي. نو زه په دې پوره باوري یم چې د افغانستان لپاره، د افغانستان خلکو د دواړو لپاره دا کېدای شي د عاید یوه ښه سرچینه واوسي.
بله، تاسو چې په سوشل میډیا کې، په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي، اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درکه ولري.
زه په خپله په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي، لګښت وکړي، تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي، اکاس مجبور دی نورو ولایتونو کې ولایتو ته لاړ شي، اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري، کمپیوټر ولري، چې ایډیټ کړي. دا ډېر کله داسې هم کېدای شي مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي، د کیمرې او د ایډیټ استفاده وکړي. انټرنیټ تقریبا هر څوک لري، سوشل میډیا کاروي، هغوی لري، خو یو څه لګښت ته اړتیا ده، ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي. په اولو کې څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي، نو کولی شي په دې برخه کې لږ لګښت وکړي. تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاتفارمونه شته چې کولی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي، یو څه نه چې لږ ډېر څه عاید ترلاسه کړي، چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ یې مناسب عاید بللی شو، خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کېږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډیر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو عکس ته چې دی باید د کمرې په مرسته خوندي کړي؟
سړی صاحب، په دې برخه کې به مهم شی تجربه ده. څومره چې سړی ډېر عکسونه اخلي، چې ډېر عکسونه اخلي هغومره د دې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي، د ښه زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي. زه ما چې په لومړیو کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم، اوس چې کومې زاویې انتخابوم او د هغه زاویو نه عکس اخلم، نو ډېر زیات فرق کړی دی. ما په دې برخه کې په همدغه موده کې چې مې یادوري وکړه، کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی، خو د نورو خلکو عکسونه، ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي، خپلې ویډیوګانې هم ګورم، ساحه کې چې زاویه انتخابوم هغه ته توجه کوم څومره ډیر عکس اخلي څومره ډیر ویډیو کې هغه مر د زاویه خکېږي ښه زاویه پیدا کول شي او ښه زاویه پیدا کولو مهارت دې پیوړی کیږي نو یوازنې شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کوي شي چپټر هم نه دی کتاب هم نه دی
او افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولای شي چې لنورو حق آسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي
ځینې کورسونه هم شته د اکاسې د برخې او پانتونونو کې هم د پوټو ژورنالیزم ترینوان لاندې او چپټرونه په خاصتا ژورنالیزم باندې کې تدریسېږي خو د پوټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپټر او په کتاب پورې تړلی وي ځکه چې موږ داسې ډېر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړی وي ژورنالیزم کې به یې ماسټري کړی وي پوټو ژورنالیزم کې به یې ډېر چپټرونه او مقالې لوستي وي خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې دا داسې ښه زاویه پیدا کړي نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي ډېره ویډیو وکړی شي نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت په یو انسان کې او په یو فوټوګرافر کې ښه کیږي چپټر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده ښه لاره نه ده
دا کاسي په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون پر اوستلو کې څومره مثبت استفاده کیدلی شي چې مثلا یو څوک د نورستان بامیان یا هم بلخ یو شایسته تصویر په بدخشان یا په فرا یا په نیمروز ولایت کې وګوري په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی
اکاسي ورکن په افغانستان کې د افغانستان قومونو او د افغانستان مختلفو نظرونو باورونو د خلکو ترمنځ یو یو پیوستون راوستای شي ما د عراق خلک د خلکو عکسونو واخیستل ویډیوګانې مې وکړې چې په کامې کې شریخ خوړله یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل چکر یې وهلې دا د پیوستون لپاره ډېر ښه دغه دی موږ یو څو ورځې مخکې دغه ته تللي وو نورستان ته نورستان ته یو کس راغلی و یو څو کسان البته راغلي و ملګري و له بلخ ولایت څخه راغلي وو همداسې ځاځي اریوب ته له مختلفو سیمو څخه راځي موږ د هغوی تصویرونه اخلو د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپرو او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو دې ته هڅوو چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري او که کوم تعصب دی کوم تعصب بیلل کېږي په رسنیو کې نو دا د هغه خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن وهي او دغه خپل تجارت دوامداره وساتي نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري که لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کې څه کوو خنه به ورته د هرات خلکو به په کامې کې څه کول یا د هلمند دوکاندار خلکو به په بامیانو کې څه کول نو دا خبره دا ده چې تعصب یو د یو څو کسانو د خوا دی چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي او خپل بقا لپاره دا کارونه کوي خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري او دا موږ په خپلو دغه کې ښیو په ویډیوګانو په عکسونو سره دا ښیو خلکو
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه د فکر بڼه او روایتونه فرق لري په دې خاطر چې یو ناکاس د دغه سیاسي وضعیت سره مخامخ نسی یوې سیمې ته تر تاګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي
تر ټولو ښه لاره چاره دا ده چې د هغه سیمې له داسې کاس سره چې لکه موضوعاتو پوهوي د خپلې سیمې په اساسیتونو پوهوي په فرهنګونو او په دې مسایلو پوهوي ورسره اړیکه ونیول شي په خاص ډول د سیمې داسې یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم اساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي د هغه نه یو عکاس چې ځان آګاه کړي بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي ممکن دا فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او هغه خلک غلط برخورد وکړي زشت چلند وکړي نو یو یو تشنج رامنځته کیږي نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هغه سیمې د فرهنګونو او دغه په نظر کې ونیول شي او د دې ترڅنګ سالی صاحب یو خبره دا ده چې لکه ډېر دي هغه پرهنګونو او حساسیتونو ته یو اکاس باید تسلیم هم نشي، باید لکه پیسې باجورت اوسیږي، پام خبره سپینسترګي اوسیږي، ځکه چې کچېرې موږ تاسو هر څه ته یو دلیل موجود دی چې دی زیاکس ما اخلا ځکه چې دا خبره ده، دی زیاکس ما اخلا ځکه چې دا خبره ده، او چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي بیا ته ښه عکس نشي اخیستلی. خو عکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي یا هم هغه د مغزي ویډیو واخلي او هم دته کوم مشکل پیښ نه شي. نو دا د یو عکاس دروني مهارت دی چې دی باید کسب کړي. په دې اړه ښه لاره دا ده چې ډېر کار وکړي، ډېره تجربه به ترلاسه کړي او هغومره به کار اسانه شي.
ډېره مننه کور ودان ستاسو د وخت چې په ازادي میلمه پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته. د افغانستان ځوان عکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د ازادي میلمه پروګرام کې از موږ پوښتنې ځواب ولې.
سچس کمستاد مینې د شربت جام دغو غنز مد شهادت جام لخائی چ قبول خلوص کی سوک چ چال ور کوی د محبت جام خدای استا په لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول کی د جان بھاگن سوائے راتا مخ کے مخی کی گنن بھاگد تن کئی مینی بھاگد تن کئی مینی نگ مراتا گگی گنن بھاگن سوائے راتا مخ کے مخی کی گنن غنن سوائے راتا مخی 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 مخی کی گنن تور اور بل کی ہاغا گل ٹمبلے آغا شان تور اور بل کی ہاغا گل ٹمبلے آغا شان ہاغ تور اور بل کی آغا گل ٹمبلے آغا شان ہاگ شراب استر گے ہاگ شراب استر گے آغا شان شرمے گی نہیں آگ نن سوائے راتا مکے مکے گی نن آگ نن سوائے راتا مکے مکے گی نن